کابل کې د مازیګر 4:00 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري د وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ګڼ خبرونه او راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو د یوې معتبرې حکومتي سرچینې وینا ده چې وایي د ولسمشر اشرف غني د دفتر رئیس احتمالا د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي، او دغه راز به د هغو افغانانو ستونزې هم واورو چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت له خدماتو څخه سر ټکوي. د خبرونه په لړ کې نور راپورونه هم سته، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسله وال وژلي دي. په حکومت کې یوه باوري سرچینه وایي احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که چیرې له دې هیواد سره د اتومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه مثبتې نښې ونه ښیي، هیواد به یې د دې تړون په چوکاټ کې له ناچارۍ ځینې اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسله وال وژلي. دفاع وزارت نن غرمه مهال په یوې خبر پاڼه کې وویل جمعې د ورځې راهیسې په 2 ولایتونو کې 10 تاروزي او چاڼیز عملیات کړي، 1 اتیا کومندوي چاپي وهلي او د ترهګرو پر ځالو یې 2 شوایي بریدونه کړي. د دې وزارت د خبر پاڼې په وینا د هلمند ولایت په موساکلا، سنګین او مارجي ولسوالیو کې 15 وسله وال وژل شوي. همدارنګه د زابل ولایت په شینکی او میزانی ولسوالیو کې هم د 15 وسلوالو د وژل کېدو او 2 تنو د نیول کېدو خبر ورکړی. په خبر پاڼه کې د غزنی په چاونۍ، رستم او نور کلو کې هم د 2 وسلوالو او په بدخشان او لوګر کې د لږ تر لږه 4 وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې ده. دفاع وزارت خپل لور ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو په مشخصه توګه د افغانستان د دفاع د وزارت د دې ادعاو په اړه کومه تفسیر نه ده کړې، او په خپلواکه توګه هم د دې ادعاو سپیناوی ممکن نه دی. خو د یکشنبې د ورځې راهیسې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تودو جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي. اخوا په خوست کې چارواکي وایي چې په موساخیلو ولسوالۍ کې تر 40 ډیر طالبان ژوند دي نیولي. د خوست د والي مرستیال عبدالواحد پټان پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال و طالبان چې مقاومت کوي وژل شوي دي. په حکومت کې و باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي ولسمشر تر اوسه په 2 غونډو کې د دغې مقررې په اړه یادونه کړې. دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید شوې، او سرچینې هم د موضوع د حساسیت له کبله ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. خو دې سرچینې دا ونه ویل چې ښاغلی رحیمي به د خپلې نوې دندې تر څنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پاتې شي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلي رحیمي د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې. د یو بل خبر لمخې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د ښاغلي غني د کمپاین د مسؤل په توګه ټاکل شوی. په سولې عالي شورا کې وی سرچینې د نوم نه ښودلو په شر دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان وایي چې د سویلي افریقا په وړاندې له بشپړ چمتووالي سره د دوی لوبغاړي د لوبې ډګر ته ځي. افغان لوبډله د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې له پرله پسې 3 ماتو وروسته نن خپله 4مه لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د ویلز په کارډیف کې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبډل مشر ګلبدین نایب ازادي رډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د دغې لوبې لپاره چمتو دي، تمریناتې کړي او مورال یې لوړ دی. ښاغلي نایب په لوبډله کې د ډلو او ډلبازیو خبرې هم رد کړې، ویل چې ټول لوبغاړي په پوره اتفاق او اتحاد د افغانستان د سرلوړۍ او د افغان ولس خوښۍ لپاره لوبه کوي. د عراق پوځوي د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو پر هغې پوځي هوایي اډې 3 توغندي رګیدلي چیرې چې امریکایي ځواکونه عراقي سرتیرو ته روزنه ورکوي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویل د شنبې د ورځې په سهار دا بریدونه د بلاد په هوایي اډه کې د وړې اور لګیدنې سبب شوي، خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. دا برید په داسې حال کې کېږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې، په ځانګړې توګه د جون د 14 نیټې له هغه بریدونو راوروسته چې هورموز تنګي ته نږدې د عمان په خلیج کې پر 2 تیلوړونکو کښتیو وشول او امریکا یې پراپر ایران واچوله. ایران په دې بریدونو کې ښکېلتیا رد کړې. دا امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ له تیر کال راهیسې چې امریکا له ایران سره لا اټومي تړون ووتللی وي ورځې بلې ته زیاتېږي. اخو د ایران ولسمشر حسن روحانی وای کچیر لدی هواد سره د اټومي تړون لاسلیکون کې نور هوادونه مثبت نه خونه خي هواد به د دې تړون په چوکاټ کې لا ناچاري ځنی اقدامات وکړي او لزینو ژمنو په شاش د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اسیایي هوادونو په سرمشریزه کې روحانی وای ایران پریکړه کړې چې په 2015 کال کې د نړۍ د پیاوړو هوادونو سره د لاسلیک شوی اټومي تړون ته د خپل زینو ژمنو عملي کېدل وسنډي نو مولي ونول چې ایران له خپل کوم ژمنو په شا کې یو دا چې تهران څه ډول مثبت نه خغواړي دا تیر کال په میاشت کې چې کله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له دې تړون څخه د امریکا د ایستلو پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو پریکړه وکړه ایران د دې تړون په وړاندې خپل ځینو ژمنو عملي کول ودرول روحاني روسي چینایي او د آسیایي هیوادونو نور مشانو ته وویل چې ایران په یو اړخیزه توګه نشي کولای دا تړون عملي کړي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو لورو یو هیله دا و چې عراق پیاوړی خپلواک او په خپلو پښو ولاړ هیواد وي
وړاندې په خبرونه کې دغه مطالبه او راپورونه لرو دا د هغه افغان خبر دی چې ادعا کوي په کابل کې د پاکستان د سفارت مخته سپکاوی ورسره سوی دی بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په کابل کې د پاکستان سفارت هغه وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت هغه خدمات افغانانو ته نه وړاندې کوي چې تمه ده سبقت احمدی دلیل داسې وایي
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و این تعداد پاسخگوی این همه مراجعی نیست به این خاطر ما صحبت کردیم دنبال راه حل ها هستند
بر همدی موضوع ده افغانستان ده مشران و جرگه یو غیری هم سرگندونی کردی
این سیرزی وقت غالی که فقط مقابل که مجادره اولاری وقت غالی که اقتصاد منگ اولاری نو یوازی حل ناره که ده موضوع شرکتو تیار که لگسنگی که به هندوستان ویزی موضوع ده
د امریکا دفاع وزارت پر هغو پلانونو کار کوي چې وکولای سي په عمان خلیج کې د تیلو پر کشتیو تر بریدونو وروسته د سیمې وضعیت له پراخیدونکو کړکېچونو څخه خوندي کړي که وخت نور راپورونه به هم واوري او دغه راز په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرامونه لرو حقیقت څه دی او بلې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه تندې څنګه اورېدو ته لازمي رادیو سره وسی مشغله زده رادیو اوری از دې رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبه چې پرمنځنۍ صفه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي مخکې تر دې چې په کابل کې د پاکستان د سفارت خدماتو ته ورسو یو بل راپورټ به ورسو چې یو معتبر حکومتي سرچینه ویلي دی چې د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس احتمالا د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي د دې خبر خبریدل د افغانستان د سیاسي څیړونکو ترمنځ بیلابیل نظرونه راپارولې دي یو شمیر وایي چې طالبان چمتو نه دي چې له نوموړي سره خبرې وکړي او یو شمیر بیا وایي چې نوموړی د بې باوري په فضا کې یادې څوکۍ ته معرفي شوی دی په دې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو
وروسته له هغې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی د احتمالي ټاکلو خبر خپور سو یو شمیر څېړونکي وایي چې د سولې عالي شورا په خوا کې د مشابه تشکیلات د سولې بهیر نور هم ټکنۍ کوي دوی وایي حکومت غواړي چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی په انتخاب سره د افغان سولې بهیر حکومتي کړي د دغه کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروستۍ ټاکنې په ځانګړې توګه د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی احتمالي ټاکنه ممکن ځینې ستونزې راولاړې کړي
که د دې لپاره چې مخکې ښاغلی رحیمی د ولسمشر باوري کسو او سولې ته د ښه نیت لپاره ټاکلی وي ستونزه نشته خو که چیرې د بې باورۍ په فضا کې بلې څوکۍ ته معرفي کړی وي زه فکر کوم چې ښاغلی غنی 15% خپل ټیم له لاسه ورکړی دی
په حکومت کې بې باوري سرچینې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي خو سرچینې دا نه دی ویلي چې ښاغلی سلام رحیمی به د خپلې نوې دندې تر څنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پاتې شي اکنه. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د ښاغلي رحیمی د ګوښه کېدو اوازې هم خپرې سوې وې. په عین حال کې د سولې په شورا کې بې سرچینې تاییده کړې چې د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین د مسؤل په توګه ټاکل سوی. د چارو بل کارپوه وحید مجدوای د سولې د عالي شورا په خوا کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدل په دې برخه کې د تشکیلاتو د پړسېدو په معنا ده. ښاغلی مجدا ازادي راډیو ته
داسې یو کس نه دی چې طالبان ورته په ښه سترګه وګوري، لااقل یو څه احترام ورته ولري چې د پخوا مثلا کوم سیاسي شخصیت پاتې شوی ده. سلام رحیمی خو په ډېرو مسایلو تورن هم دی. دغسې یو حالت ته زه فکر کوم چې دا د سولې لپاره کوم مثبت ګام نه دی، بلکې د سولې په مقابل کې یو بل خنډ جوړېږي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سولې مشورتي لویې جرګې حکومت وړاندیز وکړ چې د سولې عالي شورا په تشکیلاتو دې له سره غور وسي. اوس معلومه نه ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدلو سره به د سولې عالي شورا تشکیلات پاتې شي یا به له منځه ولاړ سي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه له خبرو کولو څخه ډاډه وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ خلاصه د ریډیو اوري په کابل کې د پاکستان د سفارت دندنی خدماتو د یو شمیر افغانانو شکایتونه راپورته کړي دي. د سفارت دننه کاري بهیر یوې خواته او بهر د یو شمیر امنیتي ساتونکو چلند هغه څه دی چې په دې وروستیو کې د خلکو غوسه راپارولې ده او له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې له ډیپلوماتیکو لارو دا وضعیت ختم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دې ستونزو ته څه وړاندیز لري دا به د خان محمد سین په راپور کې واورو چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخ ته د خلکو په ګڼه ګوڼه پیلېږي.
دا د یو سپینګیری محب الله غږ دی چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلی او د پولیسو لخوا له وهلو ټکولو شکایت کوي. سربیره پر د ځینې نور کسان چې دوی هم د ویزې اخیستلو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلي وایي د سفارت مخې ته امنیتي ځواکونه حتی په ښځو او سپینګیرو هم رحم نه کوي او وهي. ګل رحمان د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زیات ظلم روان دی، دغه زمونږ سپینګیري دغه دلته کوب شو نو سپینګیري نه حیا نه کېږي. تر دې پورې چې د سپینګیر نه لاپاکه حیا کوي که نه نو دلته ډېر بېزتي روانه ده. سپینګیر ټول شهیدان دي ده او دلته په شپږو ورځې کېږي د هلکان او د ځوانانو سپینګیري ټول پراسه دي، ویزې نه لګي، کار نه ورته کېږي.
د سفارت مخې ته ځینې ناروغان چې د ویزې اخیستلو لپاره راغلي وایي ورته ویل کېږي که $300 راکړئ ویزه درکول کېږي. سید زمری چې د وینې سرطان لري او د ویزې اخیستلو لپاره د لوګر له ولایته راغلی وایي
تکلیف سرطان درم دوسه آماده می دسترات
دی وای زده وین سرطان لرم دریش پی مدل ته تیر کړی چې نوبت می راغه تر غرفه هم ورسیدم. راته و به تر سلورو بجو ویزه درکوي خورای نه کړ. ما ورته ویل زنا روغم به ډاکټر ته لاړ شم. دوی رانه سلور سو ډالر وغوښته خو زه یو روپی هم نه لرم.
دوه یک روپی نه درم.
په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان د سفارت یوې منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ویزو د اخیستلو پروسه دننه په سفارت کې په وړیا او عادي توګه ترسره کیږي او د رشوت موضوع پکې نشته. د ده په خبره که پیسې اخیستل کیږي نو له سفارت نه بهر اخیستل کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکي لګ دي او نشي کولای چې د ویزو اخیستونکو غوښتنو ته لازمه رسیدګي وکړي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و تعداد
د وویل د پاکستان د سفارت کارکونکي کم دي او د ټولو مراجعینو غوښتنو ته لازم ځواب نشي ویلی. د ستونزې د حل لپاره مخبري کړي هغوی هم د مسئلې حل پسې دي. د ویزو په اخیستلو کې د ځنډ اساسي لامل دا دی چې مراجعین زیات دي.
مراجعین بسیار زیات هست.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیره ورځ د پولیسو د یو افسر لخوا د پاکستان د سفارت مخې ته د یو کس د وهلو ټاکولو ویډیو په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې د پولیسو یو افسر د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې اخیستونکو منځ ته ننوځي او یو سپینګیری وهي او په ځمکه یې غورځوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د دغه وزارت هیڅ کارکونکی د خلکو د وهلو او یا ورته د زیان رسولو حق نه لري. د ده په خبره کوم پولیس چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې خلک وهلي ټکولي نیول شوی او قانوني چلند به ورسره وشي. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته هره ورځ په سلګونو کسان د ویزې د ترلاسه کولو په خاطر راټولیږي. تیر کال په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې څو کسان ووژل شول او څو ټپیان شول چې خلکو یې پر وړاندې سخت غبرګون وښود. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو د خلکو ستونزې خو مو واورېدې. بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزو ته باید حساسې حل لار ولټول سي. د دغې جرګې دوام مرستیال محمد آصف صدیقي د خبرې له ازادي راډیو سره کړې دي. زما همکار رحمت الله افغان له شغلې صدیقي سره مرکه کړې. په ګټه به یې وورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولاکه هغه مجرم هم واوسي چې هغوی باندې هغوی سره داسې یو برخورد واوسي لتکوب وهل تکول قتم په قانون کې نشته. د پولیسو له خوانه چې په خلکو باندې ګزارونه کوي، مګر بدبختانه زمونږ په ټولنه کې بیا خاصا د امنیتي سکتو کې بیا خاصا په وزارتو پورې داخله په چوکاټ کې دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې خلک سره ډېر بد برخورد لري، ډېر بد چلند لري.
صدیقي صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کوي، بلکې له دین وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات تر سره کړي وو. لامل یې پسه کده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نه بوده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشتې دوی لپاره باید سیمینارونه جوړ شي، د هغوی د برخورد، د هغوی د وظایف په اړه دوی ته توجه ورته وشي، دوی تدریس یې باید دغه سیمینارونه د جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نشته، او د دې په څنګ کې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کې باید واوسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمیم شي، هغوی سره ګویزه شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې دوی په مخ شریک شي چې د خلکو تاسو همداسې برخورد لري. څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هماغومره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقي صاحب، دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول پکار دي؟
زما وړاندیز د بابت خو دغه مونږ پورې غاړه نه لري، خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري، د پاکستان حکومت پورې لري. خو غوښتنه مو دوی نه دا ده چې تاسو غواړئ چې په واقع سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي، د فساد موضوع له منځه ولاړ شي. تاسو وګورئ همدا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشنکاري حتی رسېدلې چې هر ویزه اخیستل د 15,000 تر 30,000 افغانۍ حتی تر 300 ډالر پورې خرڅېږي. چې چېرې دوی واقعت غواړي د فساد په مقابل کې مجادله ولري، او واقعت غواړي چې فساد له منځه ولاړ شي، نو یوازې حل لاره ده چې دا هغه موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هند موضوع، هندوستان ویزې موضوع ده، که دغه موضوع په دې طریقه حل شي زه فکرم جو د بې عزتي، د بی آبرویي، او د دې په څنګ کې موږ کولای شو چې دغه د فساد مخه قطعا ونیول شي. که دغسې موضوع ونی دا د خپل د افغانانو بې عزتي موضوع ده، او د دې په څنګ موږ داسې فکر کوو چې په خپل د پاکستان سفارت زمینه د فساد لپاره مساعد کړی، یعنی په داسې کسان هم شته چې میاشت میاشت مراجعه کوي، حتی نو عزت ممنوع اجرا کوي ورته. په کله چې دوی د پیسې موضوع وي، په دوی درې ورځې کې نهایت 5 ورځې کې دوی پیسې د دې ویزه اجرا کوي د فساد په مقابل کې. د غوښتنه مو دوی نه ده چې تاسو باید د فساد په مقابل کې قوي مجادله ولرئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغان پر سل 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلای سي ورزو د خوست ولایت خیو راپورته. د خوست چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو د دوی ولایت، د دې ولایت په مساخل ولسوالۍ کې د ځنګړو عملیاتو لري د وسلوالو طالبانو حق دروشت کسي ځلونی ولې چې غشتلې د یو ډلې زبرید لاري د ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د چارواکو په وینا په نیول شوی کسانو کې یو تن پاکستانی دی، او همدارنګه په دې عملیاتو کې و نور وسلوال چې مقاومت یې کاوه افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. نجیب الله الوخیل د دې راپور تفصیل درکوي.
د جمعې ورځې ناوخته د خوست چارواکو د یاد ولایت د مساخیلو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا د نیول شوو وسلوالو څخه څو تنه یې د یاد ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل. په دې ځای کې پر اوږد میز باندې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا په عملیاتو کې د وسلوالو څخه نیول شوي وپیکا، څو کلاشینکوفونه، مرمۍ، دوربینونه، بمونه، اسناد او نور پوځي تجهیزات ایښودل شوي وو. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت د سرتیرو په دې ځانګړو عملیاتو کې نه یوازې د مساخلو ولسوالۍ د وسلوالو له بریده وژغورل شوه، بلکې هغوی شدیده ضربه ولیده.
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه، او د دوی یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خوانه فتح شو. هلته یو اندازه سلام مهمات په لاس راغله، درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی. چې تاسو ګورئ زموږ ملي وسلوال پوځ کوم چې د سوردونه لري، یو د ساور دا دی چې د مزاخل ولسوالي د دې د تهاجم نه نجات ورکړ شو، او دوی ته هغه ضربه ورکړ شوه چې نور به ترې هم عبرت واخلي.
ځینو امنیتي سرچینو وویل چې یاد عملیات د مساخیلو ولسوالۍ اړوند په زوړ کوټ، رغماری کلي، سندي کلي، پړوخیلو او کوسین خوله کې ترسره شوي دي. د خوست مرستیال ولي وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی، خو وسلوال مخالفین په وسلوال مقاومت کې وژل شوي دي.
مرګ ژوبله زموږ وسلوال پوځ ته کوم شی نه دی اوښتی، ولې په محل کې وه کسان له منځه تللي دي هغه چې مقاومت کوو په وسلوال مخاومت کې اغه لمنځه تل.
د خوست مرستیال ولی زیاتوی دروژې میاشت راهي سي وسلوال مخالفینو غوښتل په خوست خار یو ډلې بریدو کې.
دروژې په میاشت کې دښمنانو د نظام او د وطن غوښتل چې د خوست په خار باندې حمله وکړي، تهاجمي حمله وکړي، ولې د زمنګ وسلوال پوز د قاطع عملیاتو په نتیجه کې اغه ونه شکرل چې روژه کې زمنګ امنیت خلل کړي.
که څه هم پخوا په جګړو کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یو بل ته د مرجوبلو د اړولو دعوا کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د خوست امنیتي او ملکي چارواکي په دې ولایت کې په مخامخ جګړه کې د دې اندازې د وسلوالو د نیول کېدو ادعا کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگتن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دی وایي امریکا د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي چې د وضعیت لا خرابۍ د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې رسنیو ته کړې دي. سالم محمد صالح په دې اړه تفصیل کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره احتمالا د پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېژۍ، بله جاپانۍ وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگټن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیریږي. د همدې لپاره د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي په خاطر احتمالا د پلانونو د جوړېدو اړتیا سته، او موږ همداراز د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته اړتیا لرو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دقیقا ونه ویل چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره کوم اقدامات پکار دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړ. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل دا کار ایران کړی. ایران دا کار کړی دی، او تاسو پوهیږئ چې ایران دا کار کړی ځکه تاسو یوه کښتۍ ولیده او فکر کوم یو ماین نه چاودلی پاتې و. د ولسمشر ټرمپ اشاره هغې ویډیو ته وه چې د امریکا پوځ خپره کړې ده. د امریکا پوځ تیره پنجشنبه یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهرا د یوې کښتۍ له بدنې یو ناچاودلی ماین لرې کوي. ولسمشر ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په مرکه کې پیشنهاد وکړ چې د واشنگټن لخوا دې پر تهران ډیر شدید بندیزونه ولګول سي. ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو له سویو حملو سره خپل ارتباط رد کړی او وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې سوي ویډیو هیڅ شی نه دي ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیره پنجشنبه ویلي و چې د امریکا حکومت ارزونه شوي چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین عباس موسوی پرون د واشنگټن ادعاوې خطرناکې وبللې او ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نورو امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او خواشینونکې پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او اسانه لار ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وایي چې د خپلو ارزونو له مخې دې نتیجې ته رسېدلی چې د دې حملې مسؤلیت د ایران پر غاړه دی. بلخوا سعودي عربستان چې د ایران سیال هیواد ګڼل کیږي هم د حملې تور پر ایران اړولی دی. خو د جرمني په ګډون د امریکا ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا لا څرګنده نه ده د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې څوک لاس لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ پرون په پیکینګ کې د دې پیښې په اړه یوه کنفرانس ته وویل: هیڅوک نه غواړي چې په خلیج کې د کومې جګړې شاهد وي. دا د هیچا په ګټه نه ده، د نړیوالې ټولنې په ګټه هم نه ده، ځکه نه غواړم د جګړې په اړه خبرې وکړم، نه غواړم د کومې جګړې وړاندوینه هم وکړم. تیره میاشت هم د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله شوې وه چې په فارس خلیج کې د تهران په وړاندې د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو په اړیکو کې کړکیچ زیات کړ.
دوستانو حقیقت څه دی او تاندې څنګ هغه دوه اونیز پروګرامونه دي چې د دې خبرونه وروسته برخه جوړوي او ردو ته را سره پاتې سي. خو خبرونه مولای د عمل لري اوس په ساينس ټګر ته ورسو. آیا تاسو پوهیږئ چې له خبرو د خلکو تیر ترنګه معلومه ولې سي؟ مثلا زه خبرې کوم زما تیره به څرنګه وي؟ راځئ له خبرو د تیرې د معلومولو په اړه تفصیل د اسمت سروان په دې راپور کې په ګډه سره واورو.
څیړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اورېدو د هغوی د څیرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټ د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ څیړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اورېدو د هغه کس څیره ترسیموي. څیړونکي وایي د دې څیړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا څیره تر څه حده پیژندل کېدی شي. په دې کې شک نشته چې د هرې څیرې ځانګړی ژغ نه وي او څیړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا څیره سل په سلو کې نشي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د څیرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څیړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان دخالت ته اړتیا نه لري. د څیړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدی شي.
تاسو له پیغامونو
کندهار ولایت څخه جمعه خان دا پیغام پیژم. په خبرو کې مواردل د مشال ادیو په خبرو کې مواردل چې د زابل کې دلته د افغانستان او پاکستان سرحد دی. په دا کار شو باندې پاکستاني مليشو افغان تر د افغانستان په خاورو کې تیروي. انا دا په دا حالت کې چې د افغانستان قهرمانان ورکلل د هغه مليشو د مخنیوي لپاره نو په مخ کې طالبان قانون کوي. نو زما وطن بانته دا ویناده چې دا کارونه مکه وي ډیره د افسوس خبره ده. د افغانانو نوم مبد سیستم د غوښتل خو د وطن غوور نه شي کولای چې پاکستانیان هر څو نه لږ نه کوشش ته چې خوشاله چې هر افغانان د وطن ننګ کوي ته چې دغه مخ ته خاصي او د کینونو نه شي دا ستاسو لپاره ډیره د شرم خبره ده. د شرم خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده. د افغانیت د نامه لپاره ډیره د افسوس او شرم خبره ده. والسلام.
زه احمدی د هلمند ولایت د قلعه بست سیمه څخه تاسو سره تماس کوم. د هلمند رود زموږ ټولې زمکې ویوړلې. موږ ته ډېر سخت تاوانونه راورسول. تداول اسکار کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی شوی. موږ عریضه هم کړې او سراج چې آیاتان هغه دی بلې ترجې هم کړې ده. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته د کیور واچوي او د دغه رود مخنیوي وکړي. کچېرې تاسو موږ ځخ ورکړي او تر مسؤولو چارواکو ورسره ډېره مننه. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دوستانو دا ستاسو هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه کې مو پرې شو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. موږ یې د ځنګړو خبرونو له لارې هم په امانت سره درته خبرو او له اړوندو چارواکو سره خبرې وربانې کوو. په دې سره ورځو د خبرونې دوهمې نیمه ته څلور بجې او دېرش دقیقې دي. په کابل کې د مهمو خبرونو سټی کې له اجمل انتخاورو
افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وژل دي. افغان چارواکي وایي په خوست مساخیل ولسوالۍ کې تر شلو زیات طالبان ژوندي نیولي. د خوست والي مرسیال عبدالواحد پټان پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال و طالبانو چې مقاومت کوي وژل شوي دي. په حکومت کې و باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا په وړاندې نن د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د کرکټ د لوبډلې لوبډل مشر ازادي راډیو ته وویل چې لوبډلې چمتول مورال لوړ او تمریناتي کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي کچېرې له دې هیواد سره د اتومي تړون لاسلیک کوونکي نور هیوادونه مثبتې نښې ونښي، هیواد به د دې تړون په چوکاټ کې له ناچارۍ له ځینو ژمنو په شا شي. او د عراق پوځ وایي د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو پر هغې پوځي هوایي اډې درې توغندې لګېدلې چیرې چې امریکایي ځواکونه عراقي سرتیرو ته روزنه ورکوي.
مننه کوم اجمالان. دوستانو تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت بیا ولولئ، او هم که چیرې مو دا خبرونه ټوله نه اوریدلې تر دې دمه کولی سئ په تکرار بڼه یې پر ویب سایت بیا واورئ، او نور راپورونه مو هم ولولئ پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په لناجی صفحه ایتخه د افغانستان سپورتي خبرونه وو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې له بشپړ چمتووالي سره د لوبې ډګر ته ځي. افغان لوبډله د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې له پرله پسې دریو ماتو وروسته نن شنبه خپله څلورمه لوبه د سویلي افریقا پر وړاندې د ویلز په کارډز کې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو دغې لوبې ته ښه تمرینات کړي او په لوړ مورال سره د لوبې ډګر ته ځي. غلی نایب په لوبډله کې د ډلو او ډلبازیو خبرې ډاډ کړې او ویل چې ټول لوبغاړي په پوره اتحاد او اتفاق سره د افغانستان د بریا او افغان ولس د خوښۍ لپاره لوبه کوي. د یادونې ده چې افغانستان او سویلي افریقا تر دې مهاله کومه 50 اوریزه لوبه نه ده کړې، خو دوه ځلې په شل اوریزو سیالیو کې سره مخامخ شوي چې دواړو ځلونو کې سویلي افریقا بریاوې خپلې کړې. ټاکل شوی چې د آسیا د شل کلنو څخه د کم عمره ځوانانو ترمنځ د فوټسال د اتل ولې سیالۍ د شنبه په ورځ د جون 15 په ایران کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغو سیالیو کې افغان لوبډله هم برخه لري، او په لومړي پړاو کې به له هانګ کانګ او کوربه هیواد ایران سره ولوبېږي. د آسیا د شلو کلنو د فوټسال د اتل ولې سیالۍ له پیلېدو څخه مخکې افغان لوبغاړو په یوې دوستانه لوبه کې وکړای شول چې جاپان ته 3-3 په وړاندې ماتې ورکړي. او د کوپا امریکا د فوټبال سیالۍ نن سهار پیل شوې. د 2019 میلادي کال د امریکا د ملتونو ترمنځ د کوپا فوټبال سیالۍ په برازیل کې پیل شوې چې په دې کې د 12 هیوادونو څخه لوبډلې شتون لري. په دې سیالۍ کې د ګروپ اته لوبډلې دوهم پړاو ته لار پیدا کوي.
دوستانه تاسو ازادي رادیو اوري. حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام تاندې څنګه د دې خبرونه نوري برخې دي چې تاسو سره مخکې ژمنه کړې و په همدې ترتیب به ګټه سره وره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه.
د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د لوګر ولایت وضعیت ته ځانګړې شوې. په لوګر کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول په کومه سطحه کې دي؟ په دې اړه مو د لوګر له والی محمد انور خان اسحقزی سره مرکه کړې چې دا د وړاندې کیږي.
ډیر مننه جناب والی صاحب. کور مودان غوړم ول د پښتنو کوم چې ستاسو نظر د لوګر امنیتي وضعیت څنګه دی؟
تقریبا یو کال څلور میاشت کېږي چې زه لوګر ته راغلی. ما کوشش کړی دی چې د علمای کرام قومي مشرانو مدني فعالانو سره زما ناستې ډېرې وي. که چیرې موږ